اردن کو د مشال لري او په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوه یو بجا نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروسته یو شمیر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره 2 خپرونې لرو د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې. خو لومړی ورځو انیس اجمل دا چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره خلک رایه چوي، او د رومانیا په یونایټ کلب کې د چاودنې له وجې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. پاکستانی چارواکي ادا کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو لړۍ د ژمي تر پیلېدو لمخه تیزه کړې ده. د زلزله ځپلو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم اداري مشر اثر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغېزمنو علاقو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. په دې کې خیمې، بلستنې او د یخ زید نمونیا ویکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیات محکمې پر اتلونکو کې په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو ورېدو خبرداري هم ورکړې ده. د اکتوبر په 6 په سیمه کې پراغلي زلزله کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا افغانستان کې خلکو ته اوښتي دي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړی ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کارروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ضرب عصب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. هغه زیاته
پاکستان ضرب عصب کې تحت
پاکستان د اپریشن ضرب عصب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو واري دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عصب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان سولې په بهیر کې له طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 200 او د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 503 او په سند کې 10,000 او 80 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې په پولینګ سټیشنونو په ځای پر ځای کړل شوی دی. د انتخاباتي کمیشن د پرونی بیان له مخې په پنجاب کې 8,000 او 300 په سند کې شاوخوا 600 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوي دي. په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هواد کې هر کال 30,000 خزي د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ لمشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي ادارې ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1,00,000 خزي د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي.
40,000 خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې یو هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ور باندې کار پیل شي. د افغانستان د کندز ښار د سکوت د پلټنو کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی، حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخه روانونه له ولس سره شریکې کړي. د ده په وینا رپورټ 2,000 پاڼې دی چې ولس مشر ته سپارلی دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې د دې د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیل لاتو پالیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندز ښار تیره میاشت لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی و چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولو. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. د رومانیا په سر خار بخارست کې د چارواکو په خبره په یونایټ کلب کې د چاودنې او رستو بیا د اور لګیدو له وجې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان شوي دي. پیښه بیګا د شپې شوې ده. د دې هېواد د کورنو چارو وزیر رئی د رفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقۍ یو پروګرام روانو چې پکې څلور سوه کسانو ګډون درلود. د ویر او خدا چې ښایي د مړو شمېر نور هم زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو عینی شاهد له کلبه تر راوتلو وروسته رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دننه ټیل ماټیل دی او خلکو د بهر راوتو کوشش کوو. د بشری حقوقو څارونکي سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې ده چې منځنۍ ایشیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشری حقوقو د خراب حالت په هکله خپلې اندېښنې څرګندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزی ایشیا پخوانی شوروي اتحاد 500 هیوادونو ته د سفر پترس کې نن قرغستان ته رسیدلې. هیومن رائټس واچ پرون ویلي چې جان کیری باید د دوه هیوادونو مشرانو ته واضح کړي چې به د وجې کېد شو کسانو خوشی کېدل د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو او خبريالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د بنیادی شمنو تر سره کول د دوړخیس اړیکو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان له قدرتیا پتونو سره د مبارزې خامی اداروای زنو زلزلہ ځپلو سیمو کې د واوري او باران کې د امکان دی چې لوبجې د مرستو کارونه غیزمن کړي شي. حکومت وايي د زلزلې وروسته په خبر پښتونخوا کې مرستندوی حالې زلې روان دي خو غیزمن خلک شکایت کوي حکومتي مرستې نه دی ورسېدلې.
جنرال ته اسپیتالون نشتا نغل ته اثر ډاکټران شتا دی الاریچ کې تنظیمات شتا غو بوجودم دلته نه ملويږي نو تاسو څوک چې بیا په هنګو کې سم ملويږي او یا په فاټا علاقو کې سم ملويږي.
یوه غیر دولتي ادارې له پاکستان غوښتې چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم پیدا کول او نفرت ختمول لپاره ضروری ده چې د هیواد په تعلیمي نصاب کې بدلون وشي.
د نور تعصب چې ده هغه د پاکستان بقا د لپاره ډیر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دی چې ریلیجیس فریډم او مانایټی رائټس او ایتھک بک د دې د سنسټایز کولو وخت دی.
او د رنگونو نړۍ په ونی ځ خبرونه کې نن د فلمی نړۍ په اړه معلومات هم درکوو.
آر یو لون اوټ هیر؟ واټ آر یو ډوینګ سو ډیپ ان د جنگل؟ ډونټ یو نو واټ یو آر؟ آی نو واټ یو آر. آی نو وير یو کیم فرام.
او نيزه پرونه مدرسې په وسنۍ سرکيبا اهم دروروله مشالې ډو سره وسې. او زه خبرونه لوملي ريپورت اوردونکو د پاکستان موسمیات محکمه وړاندوینه کړي کې دې شي چې لسبانا په زنو زلزلہ ځپلو سیمو کې د واورې د ورېدو لړۍ پیل شي. همدې ته په کدو سره د پاکستان له پتون سره د مبارزې ادارې اعلان کړي چې دوی زلزلہ ځپلو سیمو ته د مرستو لیږدول تیز کړي دي. دا خبرې پرون د دې ادارې مشر اصغر نواز په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړي چې تفصیل یې د مشالې خبريال ریاض مساخیل راکوي.
کما اندښنه یا کما یره اصغر نواز څوک چې د ان ډی ایم ای یا د افات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړی دا چې راتلونکي ورځو کې د زلزلې سیمو کې د سختو بارانونو او د واوري لړې امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کورونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتي شي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو او په بارانونو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي نه د سړکونو په ذریعہ باندې چا سره رابطه کیږي. شنو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر تر رسیدلې دي او اوس ټول پاملرنه چې ګمبه هغه د بحاله او امداد تور کړی شوی دا تر دې وخت پورې اته چې ګمبه هلیکاپټر او 15 جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسیدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مل شوی داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړل شوي دي، او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغرنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
تاسو د مشال ډیو خبریال ریاض موسی خیل چې تاسو یې اسلام آباد معلومات درکول. اوریدونکو د زلزلې وروسته په خیبر پښتونخوا کې مرستندوی هلې ځلې روانې دي، خو اغیزمن خلک ګیله کوي چې د حکومتي اعلاناتو باوجود مرستې نه دي ورسېدلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم تیر ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان ښودلې وو، خو له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وای د روان زیارت د ورځې پورې به د وران شو کورونو پر سر د 2 لکو او د مړو پر سر د 6 لکو روپو او همداراز د جوبل شو کسانو کې به د سړی پر سر د 1 لک روپو مرستې اغیزمن خلکو ته ورسوي. تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې رپورټ کې ورو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
ټینټونه مونږ د دې دینې ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه سپیشل زور پورې کمبل شوي رضایان شوي په دې بلدله کې وفات شوي دي یا زخمی شوي دي یا د هغوی کورونه رنګ شوي دي. دا ټول چې کوم نغرې نو دا درې وره ګروپ پیکیج دی.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردی عمل نه مطمئن نه ښکاری، او د لړکی د هنګو یوتن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کوم دوا شوی وي په دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ډرپ لګیدنه د پرابت سر زل بر نرس ته ورځي او ریکوست به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی دغه وینه پی رضی زه درغلمه دا خبره ده. په کار دا دی چې مونږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم استولې وی حالات معلوم کړي وی ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته سر ډاکټران شته دي، الاریج کې تنظیمات شته هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا په هنګو کې سم ملويږي او یا په فټای لګو کې سم ملويږي.
13 ورځ د سواد په سیدو شریف روختون کې د زلزلې لوجي ټپي شوی 2 نور کسان مړه شوی دي، او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 ته رسیدلې ده، او د زلزلې لوجي په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوی دي، او په زرګونو خلک د یخنۍ لوجي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
تاسو هم شاله دی خبرونه اوري. اوردونکو د ساوث ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلې پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د ادارې په یو څېړنه کې شوې ده چې پرون یې په پیښور کې د یوې دستوري پر مهال شریک کړه. تفصیل د مشالې خبريال زلان یوسفزئی په دې رپورت کې راکوي.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خیر زموږ بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. همدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړیږي، استاد هم جوړیږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په انټرنیټ کې هغه نو ویل غواړي نو ټیک دا یو خپل خوښه ده. ما په خپل داسې ماشومان کتلې چې هغه وایي چې هغه موږ وایو هیڅ مطلب خو ایتکس کوم څوک ویل غواړي بے شک ایتکس وایي. بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لږ توجه ورکړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برتانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمان خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمانو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونګم بلا کسانو قربانې ورکړې دي. ایزم سپک پکار دې چې دا وی چې مونګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقعي دې دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي چې مونګم د ملک صحیح شتا حیثیت شتا. نو دې دا ساتي چې دا کاروای شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وی چې دې کې اقلیت هم خپل کردار ادا کړي دي او مینا محبت سره بوسيږي. کله پورې مونږ ته دا پتا نه چیرې ماته دا پر څه کړې دي، ما دې ملک دا پر څه کړې دي، مونږ اګنور کوي.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چی دے اگر در دفعہ پاکستان بقا دا پارا نیر زیاد خطرناک دے دے دی خبری کولو مطلب دائی چی ریلیجیس فریڈم اور مائنورٹی رائٹس اور ایتھک بک دی سینسٹائز کولو وقت دے چی مونگ دی اہمیت خلکو تا اجاگر کو چی دی اہمیت چی دے نہ صرف دا نان مسلم دا پارا بلکہ مسلم کمیونٹی کی دا خلکو ذہن سازی کی چی دے آگا خلق چی فیوچر کی چی دے پا سٹیرنگ سیٹس باندی برازی اور دا ملک دی وطن عزیز پاکستان کار بچا لی.
دا آرمی پبلک سکول پی خیروس تو دا سخدری زیاد ختمون لپارا ترح شوی نیشنل ایکشن پلان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خوروونکي ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي اردوونکو، پاکستان د پخوا په څیر یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عضب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د ورځې خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل چې هیواد یې بېل څه توپیره پوځي عملیات کوي. امریکا د اندېښنه ښودلې چې ضرب عضب عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل شوې. نور تفصیل اسلام آباد محمد عمران نا کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عضب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان ضرب عضب کې تحت
پاکستان دا اپریشن ضرب عضب دوران دا هر قسمه وسلوال ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو واري دا ویلي چې ښه او بد رهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکي مشترکه اعلامیه کې اهم شوی. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم به تر اغلي د ایران له خوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار تر سره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے
اصل مقصد داري چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه ایواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې به انټرست مې ہے اور ریجن کې به انټرست مې
د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې بیان 13 ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له توپیره کاروایی وکړي. بل اړخته د ایران سپریم نیشنل سکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردن کو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان مشال ریڈیو ته ویلی دی چې تیر ورځ یعنی د جمعې پر ورځ د اعلی وزیر پرویز خټک سره په یو لویا غونډه کې د صوبې 402 هایر سیکنډری سکولونو د نوي دور سره سم په اسانتیاو سمبالولو د منصوبې منظوري ورکړې شو. نو موړی وایي چې په دې منصوبه به شاوخوا 4 اربع روپۍ لګښت راځي چې هدف یې د سرکاري سکولونو کچا د شخصي سکولونو سره برابرول دي. پېښور کې زموږ همکار زنان یوسفزی د عطیف خان سره پر دې اړه خبرې کړي. نو نوموړی وایي
بالکل پدے کی بلڈنگونو کے مطلب کمزے کی چی بلڈنگونا خراب دی کمزے کی باتھ روم نشتا کمزے کی گراؤنڈ کی کول واڑی
دا مقرراتو دیرا پر سونا پیسے مختص تھی کلا نو پیکار شروع کی کلا پوری دے پورا کے دو امکان نے
دے دا پر تقریبا 4 ارب روپے مختص شوی دی او کار پدے مان شروع شوی دی دی فیزیبلٹی جوڑا شوی دا دے ہر یو سکول بیل بیل لگا روان دے اگا ایسٹیمیٹ سے لگی ہے نا چی پر ہر یو سکول مان دے بیل بیل سونے پیسے لگی دا خود نو کنسٹرکشن نہ دے گا نا نو دے ایسٹیمیٹ لگول گران کار دے چی کمزے کی رینوویشن نو اگا بیا بلڈنگ سونه دی چې هغه موجوده خشي په هغه کې دنه مطلب د لرننګ آوټکمز هم خشي ریزلټ له خشي څه په دې باندې خو نه کیږي چې موږ په کال کې 100 سکولونه جوړ کړو یا 200 سکولونه جوړ کړو دا بل شي د ریزلټ خو هغه سم نشته.
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکول نه لري کوم د کمرو کمې دي
پرایمري سکولز کې پرایمري سکول خو یو نمبر 1 خو دا دی چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم اس کم شپږ کلاس روم وي په هغه کې یو په هغه کې د هډ ټیچر کمرې یو په هغه کې سټاف روم مخکې خو صرف دوه کمرو سکولو غنا
چې کوم زړه سکول نه لري چې دوه کمرې دي پکې هغه کې سکی
زالو کې چې کم کمزې کې اجت شته او گنجائش ته نو ریک ورسره ورسره موږ نور نور کمرې جوړو او بل پاره کې پرایمري سکول چې سونه دي پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کلا چې پلی ایریا بخا مخه په هر یو سکول کې او موجوده چې کم سکول دي زالو پرایمري سکول نه پاره کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو چې دې شي پاین نه والا 10000 سکول کې موږ دا پلی ایریا جوړ کړو زالو سکول
د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر و عطیف خان چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره په پیښور کې خبرې کړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خزو سینې سرطان یا کینسر مخنیوي لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې د سینې سرطان د درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال بعد لاهور په ګلبرګ سیمه کې جوړیږي او یو شخصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کیږي او یو تشخیصی مرکز بخنه غواړم یو تشخیصی مرکز به په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. پړې د ربیع اکرم خان دا رپورټ ورو
پاکستان کې د خزو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کیدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پر روانه هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د سل لپاره چې د حکومت له منځوري خصه شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشالې ډو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلويخ سره خسي د سینې د کینسر له وجې مري. د پوینا چې د ټولو زیات متاثر خسي خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وايي
40,000 خواتین هر سال
سلويخ سره خسي د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 100,000 زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورتحال په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشټ په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. نو زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي په سبه چې کار را روانو ورځو کې شروع شي. دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیت ورکول کیږي.
خواتین کو مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی.
د پیښور د ارنم ہسپتال او د کینسر ماہرہ ڈاکٹر صفورہ شاہد وائی چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو خصو کې کدل شوې دي د چا عمرونه چې د 40 کالونو 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمیر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو ہسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې خصو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شلو کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي او کاغه کې لغون دیم لګردو بدل راځي تبدیلی نو پته لګی چې دا شیخ بل میاش کې نو د میاش کې خدا لغون دی لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلکه غونته نری غونته ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د لپاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل لاس سره گس سینا اترخ گورے گس لاس رخی سینا اترخ پملاسی یا پولاڑے تاسو پارام تاسو خبر ہو چې صحیح طریقے سره به گورے.
غیر سرکاری ادارے پنک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوی سره کیسونه پاکستان کې رجسٹرډ کیږي.
تاسیدر اب اکرم خان رپورٹ اوریدو. اوردن کو په کورما ایجنسی کې ځای خلکوای د سړی په سرکاري اسپیټال کې د دوی علاج په سمتوګه نکېږي. په سیمه کې دوی وایي چې سرکاري اسپیټال شته دی وغې ته د دویم گریډ درجه هم ورکړي خو دوی په خبره دی باوجود د وانی پکې نشته ډاکټران پکې نشته خو چارواکي له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې تر ډیره حدې د ډاکټرانو د کمی مسله هم حل کړي ده. تفصیل در طرح کورزی پدی رپورٹ کرو.
پکورم ایجنسی کې ځای خلکوای د صدې په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د صدې سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده خو ځای خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوايانه. څنګه خان بنگش په نامه یو ځای کس مشال لډیو توای هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وای په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپل ډیوټیانو نه اکثره غیر حاضر وي.
زه په خپل مور بتلی واخې جوړولم ټکونه مغله سوالو و مکه باندې جوړ ډاکټر نه وو به وا می سره تر اوسه دغه ټکون په خلاصو ولا نه پیدا نو مخ خپل مور دروغه تلا کوزه مرا کوزه کا په لومه سه باندې هغه ټکون مخلص کړو نو مور ډیر وګوره د خلکو نه خپایو ته مخ خپل سپټاله د ویلې دا شهري
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یو بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوايان نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو توای په هسپتال کې اکثره مریضان دوايان په خپل پیسو اخلي
چې کله تکلیف یې ستنه منه وایي کنه نو سرنج ته په بازار ته کوځي بازار نه سرنج ته وروړي په سلر به بټی شي او تر باندې سه په سل به بل تر باندې شي
سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغه خبرې ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوايان نشته او مریضان په خپل پیسو اخلي. د مشال لډیو توای په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامي نورته هر میاش محسوس فند ملاوي کې او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه ایکس رې او د دوايان مفت ورکول کیږي. دی وای حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سلفی صد پوره دوای ورکړل شي.
میډیسن خپل کافی مقدار کې موجوده او سړی اسپیټال کې مول لکه مو په خپل کې فائدہ کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکس ری دي سره دي دا ټول فری کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د صدې په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وای څوک چې په هسپتال کې ډیپټی نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. تارے کورگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګستې یوه نیمه بجې شوې ده او نیسا شمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې لا غوډه خبرو لړۍ جوړو.
د پاکستان چارواکي ادا کوي چې د شمی تر پیریدو لمخه د سلسله سپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د سلسله سپلو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر اسکر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی د اغېزمنو علاقو لپاره د ټرکونو او هیلیکاپټرو پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړی دا چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سربیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 1200 د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وايي په دې هواد کې هر کال سلويخت زره خزي د سینې له سرطانه یا کانسر امري. د جمعې پر ورځ لمشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1,00,000 خزي د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د پلټنو کمیشن وايي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی دی او حکومت ته سپارلې دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونه لول سره شریک کړي. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 8 زخمیان شوي دي. او د بشري حقوقو څارونکي سازمان هيومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د خراب حالت په حق له خپل اندېښنې څرګندې کړي.
تاوانی سازمان چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه ونې خبرونه د نړۍ رنگونو او مدرسې په وسنۍ اثر کې لرو. خو لومړی ورزو د نړۍ رنگونو پر لور او وس ز تاسو مې چې په دې غړې کې تاسو په دې خبرونه کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري چې ګولیاز تاسو لپاره چمتو کوي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د سینسوبي په موهنجو دوړو تهذیب د نورو تهذیبونو نه ډیر کم تحقیق شوه دي. خو یو برتانوي کارپو په دغه ځایونو کې موجود علامتونو لوستلو لپاره مختلفې طریقې خپل کړې دي. د سینسوبي دغه تهذیب د سکریپټ تر اوسه پوری نشي لوستل کېدی ځکه چې دا په باضابطه توګه په شکل کې موجود نه دي، بلخوا په مهرونو موجود له تصویرونو نه جاج اخستل کېږي. موهنجو دوړو تهذیب چې ورته هړپا تهذیب هم ویل کېږي یوازې 10% آثار موندل شوي دي. دا په پاکستان او هند کې موجود دي. په لندن کې یو مصنف د هړپا او موهنجو دوړو تهذیب کې لسنالیتی کارپو انډریو رابینسن په نیچر نومي مجله کې لیکلي دي چې د سند قدیمه واده په 10,00,000 مربع میل پورې غځېدلې وه. دا له سند نواخلي تر ګنگا او د عرب بحیره پورې وه. دې ته د نړۍ لومړی آبادی هم ویل کېږي. په هغه وخت کې د وزن تلل لپاره د کاڼو استعمال کېدو. د دې تهذیب فوج نو د دې تهذیب د سکرپټ معلومولو لپاره ډیجیټل ټیکنالوژي کارول کیږي او دا سیستم کیږي چې په دې کې به کامیابی ترلاسه شي. د انډریو تر مخه په دې تهذیب کې د 1,490 تر 1,600 پورې مهم علامات موجود دي. په دې کې ځینې مهرونه او نور شیزونه هم شامل دي. د کارپوهانو په اړه د جدید ټیکنالوژي په مرسته به ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. د کارپو انډریو سره تحقیق کوونکی پروفیسر ډیوران فیلر تر مخه 1,400 کال وړاندې په سند واده کې سخت وچکالی راغلی و چې له وجې د غذای څخه خلکو کډې وکړي. په سپین کې یو داسې کلی دی چې هر یو سہولت پکې موجود دی خو له 50 کلونو راهیسې دوه کسان پکې ژوند کوي. د سپین لا استریلا نومي
دغه کلی یو شتمن کورنۍ جوړه کړې وه او په هغه وخت کې د دې آبادی هم زیاته وه. په دغه ځای کې دوه سکولونه، گرجاګر او ډېر زیات دوکانونه وو، خو په 1903 کال کې یو پیښې له وجې نیمه آبادۍ له منځه لاړه او نورو خلکو کلی پرېښودو. په دغه کلي کې له تیرو 45 کالو راهیسې دوه کسان اوسیږي چې ښځه او خاوند دي. د مکسیکو په یو دریا کې د 1500 کال زوړ چرچ د خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دغه ځای کې د دریا په اوبو کې ډیر زیات کمی راغلی دی او په کې 280 فټه کمی ریکارډ شوی دی. د دې د وجې په دغه ځای کې یو زوړ چرچ راوتی دی او یو شمیر خلک یې ننداري لپاره ورځي. د کارپوهانو په خبره دغه چرچ په 1906 کال کې 100 فټه د اوبو لاندې وو. د دغه چرچ لمبایي 103 فټه دی او دا په 1506 کال کې جوړ شوی وو. په هغه وخت کې د دغه ځای آبادۍ کې د اضافي له وجې دا چرچ جوړ کړ شوی وو، خو په 1903 او 1906 کې د سختو سیلابونو له وجې دغه چرچ د اوبو لاندې شوی وو. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهور ویب سایټ یوټیوب د سبسکرپشن سرویس شروع کولو فیصله کړې ده. په دې سرویس کې به صارفینو ته ایکسکلوسیو یعنی خصوصي ویډیوګانې ورکول کیږي. په دې کې به د ویډیو بلاګرز فلمونه هم شامل وي. د یوټیوب ریډ نومي دغه سرویس به په لومړي پړاو کې په امریکا کې د صارفینو لپاره وي. صارفین به هر میاشت $10 ورکوي او په دې کې به اشتهارات هم نوي. خو ځینې کارپوهان وایي د مفت ویډیو کتونکو عادي په لکونو صارفین به دغه سرویس ونه کاروي. د یوټیوب ریډ سرویس به نومبر میاشت کې په امریکا کې شروع شي او ډېر ژر به نور ملکونو لپاره هم اعلان وشي. د امریکا خلای ادارې ناسا مریخ سیارې ته د 2500 ټنه وزنی خلای جاز د جوړولو اخري پړاو کې داخل شوې دي. په دغه خلای جاز کې به مریخ سیارې ته ستور مزلي هم لګل کیږي. دا خلای جاز به تر 2013 کال پورې جوړ شي. ناسا اداره په 1300 کالو کې په لومړي ځل دا کال کړي چې خلای جاز راکټ هر یو اړخ جاجی اخستې. ناسا اداري ویلي چې په تاریخ کې د لوی راکټ انجن کامیاب آزمائنه هم کړی ده او په هغه سختو آزمائنو کې بریالي شوی هم دي. په دې خلای جاز کې چې مرګ سیاري ته به انسانان لیږي اوږدوالی 322 فټه دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونه کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 215 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 115 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ترانسوینیا 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 101 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ګوس بمپس په لومړي نمبر دی، فلم دی مارشنز په دویم او بریج آف سپایس په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکټر شاهد کپور نوی فلم شاندار په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوې فلم دی جنگل بک لومړی فلم خپور شوې دی. دا یو انیمیټډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1908 کال کې جوړ شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل مری، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جونز او کریستوفر واکین کار کړی دی. فلم دی جنگل بک به د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from. Poor, sweet little girl. Keep you close. Let go of your fear now.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنټ دریم سیریز الیجنټ پارت 1 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 15 او 16 اتیا بلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو شین وډلی، جیف ډینیلز، ټیو جیمز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنټ بعد راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Time we fight back. You are the key, Triss.
No pressure.
You ready?
It's time.
Out there.
We have to. There's no turning back.
Triss, it is a pleasure to finally meet you. You saved a city. Help me save the world.
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سورج برج تھایا جوړ کړی دی او 14 کال وروسته سلمان او سورج په فلم کې په لومړی ځل کار کړی دی. په فلم کې د هند یو شاهي خاندان ښودل شوی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کھیر او نیتن مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو با د نومبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پریم رتن پایا
میں واپس آ گیا، میں واپس آ گیا.
ہر فیملی میں پرابلم ہے، پر وہ خوش نصیب ہے جن کی فیملی ہوتی ہے.
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی اور ہو.
د هندي سینما مشهور اداکارانو رمبیر کپور او دپیکا پاتیگون نوی فلم تماشا با د نومبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایریکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. د دې فلم موسیقي مشهور سندرغاړي او آسکر ایوارډ ګټونکي اے آر رحمان ورکړی دی. دا یو رومانوي فلم دی.
ایک دن یہاں سے بہت کچھ دور دل اور دنیا کے بیچ اپنے ہیرو کو ایک ساتھی ملا.
Please.
No, Monique. Go, go.
Okay. Jhand Fakir, Suar ki aulad, mar ja sale kamine. Thank you.
Dawn. 12 mulkon ki police mujhe dhoond rahi hai aur aap?
Main Mona. Mona Darling.
To main aapko Mona kahun ya Darling?
Matar gashti khuli sadak mein takdi tadak bhadak mein ole gire.
وعدہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں جو بھی کہیں گے جھوٹ کہیں گے
اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. And what happens in Corsica
stays in Corsica.
Attention.
یہ تم نہیں ہو وید، یہ سب نقلی ہے.
میں وہ ٹون تھوڑی نہ اتارا، وہ تو ایکٹنگ تھی نا، وہ میں ایک رول پلے کر رہا تھا اور یہ میں ریئل میں ہوں.
پھر تو میں کسی اور کے ساتھ ہوں گی، میں کچھ اور ڈھونڈ رہی ہوں.
تو
वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार।
د ګلیز نه تاسې خبرونه ردله د نړۍ رنگونه اوس هم ستاسې پام د مشر د ونیزي خبرونه مدرسې په ونیزي اثر کې پر لور راګرځوم د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث شوی دی. خبرونه چې تاسې په هر د ورځ باندې اوري به جوړون کې احمد شاه زمینی
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېده. خو د مدرسو اوسني نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 50 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. کتم د وسنی عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي. خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولي دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیلې نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي و. نو همدغه وجه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول، ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بولسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي شاغو دا پینداسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو دا شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه اغور جکا او نن چې الحیسم کما نظریات شکل یو هغه نن په یورپ کې په ټولو طریقې په دنیا کې چلدا از نه دا کو چې زموږ د مدرسو دا سلسله جوړ کړه.
بل خو دیني علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې شوونکی پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، دا حدیث وی یو کتاب دوا به شامل او دغه مروج کم فنون چې دی اصول فقه دا، فقه دا، حدیث دی، دا قران تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر او مراجع در دایونو کې وو. لږه سره سره منطق او فلسفه وا، منطق اول وار په عربي تر منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلکو په دغه باندې کار کړی، نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون رشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دینی زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
دي نصاب الارخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیمات سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت کې زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې به یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت کې مروج و، چې هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیریدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو، یعنې موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنا چې هماغه وخت خلک چې یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباو چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا لسیمو سره تړلې وي یا ټولنو سره تړلې وي. نو دغه ډول د مسلمانانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو یو ډول ذهنیت پیدا سو چې دا اړین نه دی، یعنی کڅوک دنی علم وای دی ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کی، دی ته ضرورت نه لري چې تیر زده کی، دی ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې او پیګ، دی ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کی. دغه ذهنیت ورو ورو قوی سو، بل اخره یو مخله دغه نصاب څخه ووتل او د دینی مدرسو میدان یوازې دینی علوم او تفسیر او فقه او عقاید دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکو او دینی علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د اسري علوم د استلو لقبل مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارس ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اول وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه او باسل او زه فکر کوم چې دا دي باعث وګرځیدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیر د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندي اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپل پخو او په خپل مټو ولاړ و. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کیږي چې خلیفہ ورته ویل چې د قضا سمت قبول کده، ویل چې زه نه قبل او مزه چې دی او دولت د تاثیر لاندې راشه منځوب به هغه خپل فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علما او په خپل کار خپل کولو پیسو کې بچاته محتاج نه و او یو شغل لرلو یا به نجاری کول یا به ډاکټری کول یا به طبابت کول یا به نور مسائل کول.
یو شمیر دین علماء په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مزامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوی دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هرڅه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
په هغه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم او غیره په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوی دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وہ خپل ذاتی ریسرچ یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دغه شیان درسېده یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود و خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه و یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده ابن سینا و فارابي و ابو نصر دغه خلق و دغو خلقو کتابونه هم کړي دي
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مزامین هم ورته وایي له دوغه یو مدرسې د کراچي جامعې بنوریا هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دینی زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي
چې قران حدیث تفسیر فقہ او بلاغت منطق او صرف نحو مختلف اسم عنون او فنون دیگه نه دا پراوری کی جی ورو دا خدا نصاب چکم دے دی کی دی تبدیلی راولی نه کا زمو چې شنو کی چکم دغه یغه کی لکه مطلب ابتدائی چکم دنیاوی سکول دے تقریبا میٹرک اپور چکم سکول عام چکم دغه دے هغه ته پراوی کی
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي ریاضي او معاصر علوم او د نور بعض مزامین مستقل پکې شامل کړي دي
کته هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ او چلوونکي وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي خو بیا هم د مدرسو او عصري شونځوي د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سرګو کیږي مولانا واسل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مزامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پر کول لپاره شودل کیږي
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن بادسوې نیا مدیر په هغه کې ما څلور نصاب خو کتلې دي یعنی یو د جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمام مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي په هغه کې جدید علوم نه یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نشته بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته بتور فن د ساينس یو کتاب نشته بتور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته د ریاضیات په خاطر کتابونه بښیو مثلا خلاصۃ الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وته دي یا مثلا د طب څخه کتابونه بښیو هغه سیان به وو خو باقاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دیندو نصاب کې ترې لیپاو کې داسې شي نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکی اخوان الصفا یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتن شامل کړي و یعنی به تورې فن نه و اوس هم د فن په تور شي نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي یو څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوښتي نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاغي کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلار نه تیریدونکې نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د څه کار وکړ چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور راغله سره د دې چې د اسلام د اصلي حکم دا شی فاصله لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی وکړه چې د دنیا د لپاره کار کوي نو دا چې کار وکړي دا چې اساسي کار وکړي دا چې اساسي آبادی وکړي سرکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوي لیکن کله چې عبادت ته ځي نو دا چې عبادت وکړي چې پام دې راکته کې مړ کیږي لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په اړه غانټي خو دې دا د کار په منګه کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي، نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې مدرسې مالي مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر